د مخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قطر منوریدون کو تر اتو بجو د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه دا زما حق دی پروگرام لپاره ځانګړی ده. ملالی بشیر د دې خبرونه کوربه ده چې په څو شیبو کې استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکالی وړاندې کوم، د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې شپږ نیم میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري، د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې ونیسي، د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
سکل په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې لري. په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه رارسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفتر معرفي کړی. ساحل شاهین نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د سفارت کارکوونکی قادر شاه شارج دفتر ټاکل شوی. قادر شاه د پرځېدلې جمهوري نظام د ملي امنیت شورا ویان و، خو په هند کې افغان سفارت پر خپله رسمی فیسبوک پانا په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان خپل دندو ته دوام ورکوي. په بیان کې دا راپورونه افواهات بلل شوی. لدې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی وو او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته د راستنېدو اجازه نه ده ورکړې، خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د یکشنبې ورځې د انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیې د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات باید د مې په 28مه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 49.15% رایې ګټلې، خو د بریا لپاره لازمې رایې نه دي پوره کړې. او د اردوغان اصلي سیال کمال قلچدار اوغلو 43.8% رایې ګټلې. اردوغان او قلچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي هیوادونو د سفر په لړ کې لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکولو ژمنه وکړي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پانه لیکلی دی چې برتانیا په خو هم د اوکراین د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه وه او په وینا یې اوس به هم خپلو د همکاریو ته دوام ورکړي. زلنسکی تر دې مخکې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې مرستې ترې وغواړي. له اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو یا 50 اوبره لوبو لپاره نن خپل لوبډله اعلان کړه. دا لوب لړۍ به د را روانې جون میاشتې له 2 تر 8 پورې د سریلانکا په همبانتوتا ښار کې ترسره شي. کرکټ بورډ په یو بیان کې د حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی او فرید ملک په ګډون د لوبډلې د غړو نومونه یاد کړي دي. ځوان آل راونډر او تیز توپ اچونکی عبدالرحمن هم نوې لوبډلې ته ورزیات شوی او ځینې پخواني لوبغاړي لکه ګلبدین نایب او یمین احمدزی د ریزرف لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوی دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د از ما حق دی تشرغ لاست زملالی بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړی په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ پکې تضمین شوی دی پر دغه سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان دغه سند یو غړی هیواد دی بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 16مې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي تخنیکی او مسلکي زده کړې باید په ټولنیز توګه چمتو سي او لوړې زده کړې باید د وړتیا پر اساس ټولو ته په مساوي ډول د لاسرسي وړ وي په دوهمه برخه کې راغلي دي چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي دا کار به د ټولو قومونو نژادي یا مذهبي ډلو ترمنځ تفاهم زغم او دوستۍ ته وده ورکړي او همدارس په دې ماده کې راغلي چې د سولې د ساتلو لپاره به د ملګرو ملتونو فعالیتونه نور هم زیات کړي په دې ماده کې دریمه برخه دا ده چې مور او پلار حق لري چې د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو ډول انتخاب کړي لکه تاسو چې واوریدل د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 16مې مادې له مخې هر وګړی حق لري چې زده کړې وکړي ښوونه او روزنه باید وړیا وي او باید ټول وګړي ورته په مساوي توګه لاسرسی ولري همداراز لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دې په رسمیت وپیژني خو په ورته وخت کې داسې نړیوال تړونونه لکه د بشري حقونو دغه نړیواله اعلامیه چې ما یې د 16مې مادې یادونه وکړه چې افغانستان هم ورباندې په 1948 کال کې لاسلیک کړی دی نه دي عملي کړی څه کې داسې چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې حل سي پر دې موضوع د خبرو لپاره په داز ما حق د خبرونه کې نن را سره اغلی عائشه قاضی او اغلی نفیسه دانش ګډون کوي له دوی سره خبري پیلوم دواړي لمر سره د ټلیفون لالارې استودیو ته وصل سوي دي تاسو ته شرغ لاس وایم او ډیره مننه چې وخت مو وایستي او لمر سره خبري کوي په لومړي سر کې اغلی قاضی له تاسو څخه پوښتنه کوم چې د زده کړو په برخه کې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له مخې په ټول انسانان حق لري چې باید زده کړو ته وړیا او مساوي لاسرسی ولري په افغانستان کې چې دا زمينه د نجونو د پاره نه د مساعده تاسو په نظر آیا وخت را رسیدلې دی چې دغه زمينه نجونو ته برابر سي او دا ستونزه جر تر جره حل سي
سلامونه وړاندې کوم تاسو او د برنامه میلمه تاسو او اوریدونکو ته دې خو موضوع انتخاب کړی دا ټول پیږي چې اسلام کې اول حق ورکول شوی دی فرضه ده ټول باندې چې زده کړه باید وکړي او غیر دینه جهانی اعلامیه چې تاسو اول د بشري حقوقو په حق لا او همچنان د دې په شپږشتمه ماده کې راغلي یو اعلامیه بشري حقوق لپاره موږ بل لرو چې اسلامي اعلامیه ده دا په نهم ماده کې هم عین خبره راغلي ده نو د دې په اساس په افغانستان کې څه شرایط روان دي نیمي انټرنټ دا حق حاصل کړي دي او نیمي هم نه دي حاصل کړي نه شپږ هم ټولګي پورې انټرنټي راځي مکتب ته اما و دغه نه مکتب او تحصیل نه انجونی چې پاتې شوې دي نو هو وخت را رسیدلې دی او هر څونه چې ورځ راتېږي مونږه دا وخت لا سوال کوو هر څونه چې مونږ باندې وخت شي یعنی مغونه مونږه برته پاتې کیږو مخکې توپ نه نو برابرۍ نشو کولای هم د سیګانو سره خپل نور هیوادونو سره په تحصیلي برخه کې په اقتصادي برخه کې حتی په اجتماعي برخه کې مونږ برته پاتې کیږو نو زما په نظر دا باید ژر تر ژره دی باندې باید غور فکر وشي او تصمیم ونیول شي چې بعد نجونو مکاتب او پانتونونه خوشی شي درسونه شروع شي، ځکه چې هر سیستم چې دولت غواړي هغه نو دې نه زیات کا وخت واخلي نو شاید پوره جامع ته آسیب ورسیږي.
مننه آغلی قاضی. آغلی دانش استاس څخه په همدې تړاو باندې پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی قاضی ویل چې نور دنجونو پر زده کړو باندې وخت تیر سي د افغانستان ټولنې ته زیان واوړي. تاسو د دغه زیانونو په اړه باندې څه ویل غواړئ چې څه ډول زیان اوښتلای سي د اقتصادي په لوه د ټولنیز په لوه؟
سلامونه تاسو ته ستاسو درنې میلمنې ته او ګرانو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسیږئ. مننه. اول خو مو دا موضوع انتخاب کړې ده ځکه چې د وخت سره سم د ضرورت وړ موضوع ده. لومړی خو اول باید دې موضوع ته راشم او ووایم چې دوی چې دا کوم کار کړی دی چې نړیوال نه دا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژنې، ولې دوی مکتبونه بند کړي دي، د زده کړو هغه ماده یې نقص کړې ده. اوله خو دوی یو توجیه نه لري دې ته چې دوی ولې دا بند کړې ده یا دا تعلیم مخه نیولې ده. نه په اسلام کې دا شته دی چې تعلیم مخه څوک ونیسي، نه په افغانیت کې شته دی، نه په انسانیت کې شته دی. که چېرې دوی وایي چې موږ اسلامي حکومت منځته راوړی دی او موږ اسلامي مخکې ځو، لومړی خدا چې په اسلام کې تعلیم ته لوړ مقام ورکړل شوی دی. اسلام شروع په اقرا صورت باندې وشول چې هغوی د قلم په واسطه د انسان خبرې بیانوي، بل په قرآن کې خپل یو صورت د صورت قلم په نوم باندې دی. نو دوی په کوم دلیل باندې د پوهې مخه نیولې ده، د قلم مخه نیولې ده؟ دا که یو ناپوه چیرې هغه څوک چې د مغز نه خلاص وي هغې ته هم وایي چې دغسې یو کار مونږ کړی دی، دا صحیح ده؟ هغه درته وایي چې نه، دا غلطه ده. زیانونه یې ډېر زیات دي. اقتصادي زیانونه هم لري، تربیتي زیانونه هم لري. یعنی په دې کې څلور طرف نه زیان دی. لومړی اقتصادي زیان دی، دا اوس چې تاسې د قلم مخه نیولې ده، هغه خویندې او میندې چې مو کور کې نه ولیدي، هغه استادان چې په کور باندې ناستې دي، یا هغه خلک چې بیکاره شوي دي، او یا هم په راتلونکي کې بیکاره کیږي او داسې نسل روزل کیږي چې په جامعې باندې بوج وي، نو دا اقتصادي زیان دی. هغوی کار نشي کولی، نو بالاخره یو بې سواد انسان دی، فزیکي کار به کوي شو پرمختګ لپاره به کوم څه نشي کولی. بل دا چې موږ تربیتي زیان لرو، دلته کورنۍ خرابېږي. هغه پلرونه چې سار نه تر ماښامه پورې ورک وي خپل روزي او دغه ګټي، نو د اولاد په تربیه کې دوی ګټه نشي سهم نشي اخیستلی. نو هغه میندې دي چې پوهې وي، کومې میندې چې پوهې وي هغه به خپل اولاد پوهې تربیه کې خپل جامې ته به وړاندې کړي، نو کومې میندې چې نه پوهېږي هغه به څنګه خپل اولاد با تربیه او با شخصیت خپل جامې ته وړاندې کړي؟ بیا به همداسې واشیان روز یو د نورو د پوهې مخه به نیسي. نو دا یې تربیتي زیان دی. همدارنګه داسې نور زیانونه هم لري. په جامع کې نزاکتونه له منځه ځي. په جامع کې یو بل حقوق څوک نه پېژني، د یو بل حقونه د پښو لاندې کېږي، ځکه د حقونو نه به څوک خبر ونه اوسېږي. دا خو ناپوهۍ کې خلک ساتل دي، که نه په دې باندې چې زه به حکومت کوم ته ناپوه اوسېږي، زه به په دې باندې ښه پوهېږم چې دغه لاره کوم طرف ته وځي، ولې ته به په دې باندې نه پوهېږي. دا داسې معنی لري چې په زوره د یوې جامې په سترګو باندې پټۍ راښکاږي او خپله یې د وروسته پاتې هېواد په نوم باندې وپېژني. مونږ به نور هم وروسته ځو، نور او دا اوس هم دا دوه کاله چې مکتبونه بند دي، مونږ ډېر وروسته تللي. مونږ دومره زیان کړی دی چې هغه مونږ په لسو کلو کې نه شي جبرانولی. نو بعد له دې نه هیله ده چې دا مکتبونه خلاص شي، د پوهې مخه ونیسي. هېڅ توجیه تاسې دې ته نه لري چې د مکتب مخه تړلې ده، پوهنتون مخه مو تړلې ده، او یا دا چې د کار زمینه مو له خلکو نه اخیستې ده.
مننه آغلی دانش. آغلی قاضی، د همدې اعلامیې یوې برخې ته اشاره کوم چې پکښې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې که ښوونځي پرانیستي هم وي، خو دغو موضوعاتو ته پکښې فکر نه وي سوی او داسې یو نصاب رامنځته شي چې د خلکو د شخصیت پر بشپړتیا باندې یا د هغوی د شخصیت او بشري حقونو د وادي لپاره پکښې کار ونسي او یوازې کوچنیان شوونځي ته ځي او داسې نصاب لولي چې هغه له دوی سره مرسته نسی کولی. تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې څومره زیان اوښتلی سي او دغه څومره مهمه ده چې داسې نصاب باید رامنځته سي شوونځي که پرانستل سي هم داسې یو نصاب رامنځته سي چې د افغانانو په ګټه وي او د هغوی د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وکارول سي؟
بشک دا خبر تاسو سره زه منم چې اعلامیه کې دا دغه راغلی دی او ډېر هم ضروري دی، اما یو خبره مونږ باید له یاده ونه وسو چې هر دولت یا حکومت خپل ستراتیژي لري. هغه څه افغانستان دولتي، څه د پاکستاني، څه د امریکایي، هر دولت چې د هغه ستراتیژي په اساس خپل برنامې د زده کړو برنامې هغه تنظیموي، نو زما په نظر دا ښه دی چې دی باندې دی باید غور شي، ځکه چې دی پخواني کتابونه چې مونږ هم درلودل تی ته فنګ په باره کې مثلا راغلی و، نو زه فکر نه کوم چې اوس داسې نصاب به را جوړ شي چې مونږ ته ډېر قید محیط را برابر شي. او دا دې مخکې نه قضاوت کېږي دې باندې، ځکه چې مونږ اصلا نه پوهېږو چې نصاب کې آیا تغییر راغلی دی که نه، او یا تغییر راځي او که نه راځي، څو فیصده تغییر پکې راځي. اما په مجموع کې څه چې حکومت وایي هغوی سیستم باندې کار کوي چې دا د انجونو برخه د الکانو برخه نه جدا شي، نو دا چې نصاب پورې پونګه راشو اند افغانستان نصاب باید داسې چې افغانستان وکولی شي چې حداقل په 5 کالو بعد یا 10 کالو پورې خپل پرمختیا څرګند کی او پرمختګ وکړي په هر عرصه کې. نو او دینی مسایل ته که مونږ راشو، په دینی مسایلو کې هر څه واضح شته، فقهي مسایل هم واضح دي، اوامر او احکام هم ټول واضح دي. نو هر څومره چې نصاب کې مونږ که تغییر راوړو، بیا هم په احکامو کې مونږ تغییر نشو راوستی.
بلې، ډېره مننه آغلی قاضي. تاسو یادونه وکړه چې په احکامو کې تغییر نسی راتلای، یعنی د شریعت د نظره هغه څه امر چې اسلام کړی دی یا د دین لحاظه سوی دی هغه به عملي کیږي، خو لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د اسلام له نگاه څخه تعلیم پر نر او پر ښځه باندې فرض ګڼل سوی دی، خو په افغانستان کې دغه حق د انسانانو څخه اخیستل سوی دی. تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي تنځي. آیا اغلی دانش دا په دې معنی نه ده چې دغه عمل د شریعت پر خلاف باندې روان دی؟
ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دوی چې دا کم کار کوي دا بالکل نه افغاني دی، نه اسلامي دی، نه انساني دی. له یوې نگاه نه دوی توجیه نه لري، واضح کولی نه شي چې دا کار څه معنی لري. زموږ مېلمنې مخکې وویلې چې دغه کار کېدای شي یوه ستراتیژي ولري. مهرباني دل خو دې ملت هغه خپله ستراتیژي بیان کړي چې موږ دغه ستراتیژي لرو، دې خاطر مو مکتبونه تړلي. که د تیر ټوپک او د جیم جهاد او نه پوهېږم چې دې شیانو لپاره یې تړلي اوسېږي، خو دا خو غیر انساني کار دی چې دوی کوي. مکتب ته خلک د پوهې لپاره ځي، د دې لپاره ځي چې هغوی یو څه حاصل کړي، اول ځان وپېژني، بعد له هغې نه خپل خدای وپېژني. نو کچیرې د دې لپاره تاسو تړلې مکتب وي چې هغه ته مونږ بیلاری زده کوو، نو بیا مهرباني وکړئ توجه ورکړئ چې د دغې په خاطر مونږ مکتب تړلی دی. کینی په اسلام کې ما مخکې درته وویل چې اسلام شروع شوی په څه شي باندې دی چې اقرا ولوله، ولوله زده یې کړه په څه شي باندې، په قلم باندې. نو همدې په خاطر باندې هیڅ دوی توجیه نه لري. په اسلام کې د زده کړې لپاره واضح حکمونه راغلي دي، واضح بیانات راغلي دي، علم فرض کړی دی. دا چې دوی وایي چې علم دین دی او علم فلانی دی او علم بستانی دی، ټول علم فرض دی. هغه څه چې مونږ 5 وخته کوو هغه لمونځونه دي چې مونږ یې کوو دا فرض دي. همداسې باید علم هم مونږ خپل فرض وګڼو، د کوچنیوالي نه راونیسو تر هغه وخت پورې چې مونږ ژوندي یو دا علم باید حاصل کړو، تر څو زده یې کړو او نورو ته یې ور زده کړو. نو د همدې په خاطر باندې دوی غیر اسلامي عمل کوي. دا کوم اسلامي عمل نه دی، نه اسلامي دی، نه افغاني دی او نه انساني دی. بیا یې هم تکراروم، دا یو غیر انساني، غیر اسلامي او غیر افغاني کار دی چې دوی شروع کړی دی. یوازې خپل په ملت باندې لوبه کوي، خپل په ملت باندې ملنډې وهي.
اغلی دانش زبرت تاسو ترازم اوریدونکو لمر سره د خبرونی دریمه ملمنه وجمه سادات صاحب هم وصل سوی د تلیفون لالاري. اغلی سادات تاسو ته هم هرکلی وایم او مننه چې وخت مو ایستی. لکه تاسو ته چې معلومه ده د دې خبرونی موضوع د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د شپږشتمې ماده پر اساس باندې موږ بحث روان کړی دی چې د ملمنو او تاسو نظر به هم اخلم. د دغه ماده لمخې هر څوک د زده کړو حق لري. ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنۍ او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي او زده کړې باید اجباري وي. دغه اعلامیه ته په کتو باندې که تاسو په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړئ چې افغانستان کې چې د دغه ډول اعلامیو او نړیوالو توافقونو برخه د افغانستان او پر دغه اعلامیه باندې په 1948 کال کې افغانستان لاسلیک کړی دی، خو په اوسنی شرایطو کې دا ډول د نړیوالو سره موافقې چې سوي دي هغه نه عملي کېږي. دا تاسو څنګه ګڼئ، څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
سلامونه. په لومړي سر کې سلام ټولو د ازادي ټولو اوریدونکو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو ته چنان مننه ستاسو د بلنې نه. زما په نظر متاسفانه یعنی هیڅ هغه تړونونه چې امضا شوي د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې فعلا هغه یو هم نه عملي کیږي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې نجونې اصلا مکتب ته نه ځي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري هغوی چې لاړ شي. او د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې د مخې چې د شپږشتمې ماده له مخې د افغانستان هر وګړی حق لري چې ښوونه او روزنه ته باید بریا لاسرسی ولري، مګر متاسفانه دغه ماده د بشري حقونو د نړیوال ټولنې هم د طرف نه چې شته دی هغه هم عملي کیږي نه په افغانستان کې. په دې وروستیو کې طالبان هم غوښته چې نړیوال ټولنې هغوی په رسمیت وپیژني، نو دغه وخت دی چې بشري حقونو نړیوال ټولنې باید دا هغوی نه وغواړي چې د ښځو حق او حقوق ته هغوی احترام قایل شي، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه دی د افغانستان په دغه تاریخ کې که موږ وګورو نو د ښځو حقونه همیشه پامال شوي، همیشه د ښځو حقونو ته یعنی جفا شوي، د ښځو د حقونو په مقابل کې جفا شوي، مګر دا جفا چې اوس کیږي دا به په نړۍ کې یو نوم وباسي او بل دا چې دا به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې کیږي نه، البته دغه جفا او یا دغه قوانین چې اوس دوی که د دې ډلې قبول کړي یعنی د افغانو ښځو یا نجونو د ښوونې او روزنې د بندېدو سره سره طالبان په رسمیت وپیژني، نو دا په دې معنی دی چې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې هم دې ته قایل شو او دا یې قبول کړل چې ښځې د زده کړې حق نه لري. نو دغه محدودیت یوازې نه افغانستان ته بلکې د نړۍ رورو یعنی په کلونو کې اول خو د افغانستان نورو ګاونډیو ته به دا انتشار وکړي، یعنی دا به هغوی باندې تاثیر وکړي او رورو به دا قوانین هلته هم به پیاده شي، او بله خبره دا چې د هغوی نه نیولې نور دنیا ته به هم ورسیږي دغه پابندیانې. نو همدغه اوس اول سر دی که بشری حقوقو نړیواله ټولنې د بشری حقوقو نړیواله ټولنه که وګوري چې ښځو ته حق او حقوق د افغان ښځو حق او حقوق په برجا وسینو همدغه وخت دی چې د طالبان نه باید وګوري چې هغه د ښځو حقوقو ته احترام قایل شي او نجونو ته د مکتبونو دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. البته د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي هغه ته هم د احترام قایل شي او دی مني.
مننه اغلی سادات. اغلی قاضي بل پښتنه بس تاسو څخه وکړم که اوس فکر کوم چې زما همکار روشان صاحب وایي چې د اغلی قاضي رابطه له موږ سره قطع سوې ده. موږ بېرته هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل کړو. اغلی دانش، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې په نصاب کې د تغییر څومره بیره سته چې د افغانستان تاریخ او فرهنګ کوچنیانو ته ونه لوستل سي او ور ونه ښودل سي، که ښوونځي پرانستل سي او نصاب تغییر وکړي، د دغه څومره بیره سته ستاسو په نظر باندې چې فرهنګ او تاریخ ورته ونه لوستل سي؟
ښه دا خو لکه د دوی کمې پالیسي ته چې موږ ګورو، تر څو یې دوه کاله مکتبونه بند وساتل او بعد له هغې نه اوس وایي چې موږ نصاب باندې کار کوو، نو نصاب کې داسې څه کمی وه چې دوی کار پرې کوي؟ که چیرې کمی وه نو هغه دې مهرباني وکړي ملت ته دې وایي. ویره افغانانو سره شته، د هر یو مور سره، د هر یو پلار سره ویره شته. که چیرې زه مکتب ته خپل اولاد لیږم، نو دې لپاره لیږم چې پوهه حاصله کړي، نه د دې لپاره چې د هغې ذهنیت راته یعنی وحشیانه راته وروزي. داسې یو تروریست راته جوړ کړي سبا تنه زما ملک، تنه زما ټولې نړۍ ته خطر اوسېږي. نو د دې په خاطر باندې ډېره ویره شته دی، تر کومه ځایه پورې چې موږ ګورو دی به بیا هماغه شی کوي چې جیم جهاد او تی ټوپک نه پیغام چې نور ارفونو تمام همداسې شیان شروع کوي. د کوچنیانو ذهنیت به راته لي او بعد له هغې نه به چې کله ذهنیت ورته ښه راوته، نو بیا په نورو مضامینو باندې همداسې کار کوي. البته که چیرې د نصاب تغییرات په مثبت شکل باندې کوي، موږ یې طرفدار یستو. که چیرې په افغان کلتور، افغان تاریخ ورته په سمه توګه باندې معرفي کوي، موږ یې طرفدار یستو. ولې که چیرې دوی غواړي چې د افغان تاریخ ورته بد معرفي کړي، یا هغه خدمتونه چې زمونږ تیرو پاچاهانو کړي دي، یا هغه تاریخي ویاړونه چې موږ یې لرو، دوی غواړي چې دا تغییر کړي او په یو نحوه باندې هغوی بدنام کړي او د افغانستان تاریخ ته صدمه ورسوي، کلتور او فرهنګ ته، د دې تر څنګ ذهنیتونو ته صدمه ورسوي. نو بیا یې طرفدار نیستو. ویره د هر مور او پلار سره ده. همدا اوس باید مور او پلار، میندې او پلارونه په دوی باندې یعنی خپل کارونه شروع کړي او دې ته اجازه ورنه کړي چې د اولادونو د سرنوشت سره حاکم حکومت لوبه وکړي، بلکې لومړی خو د مکتبونو خلاصېدو هڅه باید ټول افغانانو کړي، د دې تر څنګ نړیوال، او بعد له هغې نه د نصاب د تغییرېدو په برخه کې هم نړیوال او هم د افغانانو، د افغان ملت هڅه وکړي چې نصاب که مثبت تغییرېږي طرفداري اوسېږي، او که په منفي شکل باندې تغییرېږي نو باید لاس او پښې په کار واچوي او پرې نږدي چې دوی نصاب په منفي طرف باندې تغییر کړي.
مننه اغلی دانش. اغلی قاضی مننه چې تاسو بیرته وصل سواس موږ د سټوډیو سره. د نصاب په برخه کې به پوښتنه در څخه وکم. ستاسو په نظر د افغانستان هغه نصاب چې په دې تیرو شلو کلونو کې کوچنیانو ته لوستل سوی دی او هغوی ته ورزده سوی دی، ستاسو په نظر دغه نصاب ښه دی او که یا تغییر باید پکې راسي، او که تغییر پکې راسي څه ډول تغییر باید پکې راسي ستاسو په نظر؟
د دې په اړه نصاب چې شل کاله مخکې زموږ څخه جوړ شو،
بلې اغلی قاضی موږ ستاسو ژغ نه اورو، ژغ مو قطع شو. بلې اغلی قاضی موږ ستاسو ژغ نه اورو، که تاسو خپل ځای ته تغییر ورکړئ او موږ ستاسو ژغ واورو. فکر کوم چې کومه ستونزه رامنځته سوې ده، سیګنال به خراب سوی وي. موږ بیرته هڅه کوو چې تاسو ته زنګ در ووهو او ستاسو نظر واخلو. اغلی سادات، ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، که ښوونځي پرانستل هم سي او نصاب تغییر سي، ستاسو په نظر دغه څه ډول تغییر به وي؟ آیا دا به منفي تغییر وي که به مثبت وي؟
متاسفانه څه تغییرات چې تر اوسه پورې دا ډله راوستې، نو دا ټول منفي تغییراتو چې تر راوستي، او حتما که په نصاب کې هم دوی تغییر راولي نو زموږ د خور خبره چې هغوی به منفي تغییرات راولي. یعنی که هغوی داسې تغییرات راولي مثلا تی ټوپک یا جیم جنگ، نو دا به زموږ اولاد ته څه وښيي؟
همدغه به یو خی چې جنگ ټول عمر به جنگ کوي او ټول عمر به ټوپک ګرځي. البته دا به خپله د طالبانو ته به هم دغه واضح شوی دی چې د جنگ نه دوی څه فایده راخسته، چې اوس دوی کوشش کوي چې حتی زموږ نصاب هم دوی تغییر کړي او دا هم د جنگ ته زموږ ماشومان تشویق کړي. نو دا تغییرات کراشي اصلا ټول تغییرات دا منفي تغییرات دي، او هغه غواړي چې اصلا افغانستان جوړ کړي، یعنی طالبان که غواړي چې افغانستان جوړ کړي، د افغانستان د خلکو زړونو لاس تراولي، او که غواړي واقعا حکومت وکړي، د افغانستان د خلکو زړونو باندې حکومت وکړي اول، او بعد هغه نه بیا په افغانستان د حکومت وکړي. نو دا حکومت داسې نشي کېدلی چې دوی ټول شیونو کې تغییرات راولي. نو زموږ نصاب بهترین نصاب دی، مخکنه هم زموږ نصاب بهترین نصاب و، نو د هغې تغییرولو ته داسې شیونو ته تغییر د ورکړي چې هغه تغییر ورکولو ته ضرورت ولري. بعضې سیستمونه امکان لري په افغانستان کې، بعضې سیستمونه دي چې هغې ته د تغییر ورکولو اړتیا شته دی، مګر دا چې هغه سیستمونه ته چې اصلا د تغییر ورکولو اړتیا نشته دی، نو څه نه پوهېږم دوی ولې دا خپل وخت په دغه شیونو باندې ضایع کوي. دلته هغه سیستمونه ته دوی تغییر ورکړي باید چې د خلکو ته د کاریابي زمینه مساعد کړي او بل د ملک د آبادولو د خاطر باید سیستمونه تغییر کړي، او دوی باید ملک آباد کړي، دسې او لارې باید وسنجي، سیستمونه وسنجي چې ملک آباد شي. نو د تعلیمي نصاب زما په نظر او زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو د ډېر فیصدي خلکو په نظر بهترین نصاب دی، موږ بهترین نصاب او اسلامي نصاب لرو. نو د دې د تغییرولو لپاره اصلا ضرورت څه دی؟ نو دوی کولای شي چې په همدې نصاب مخکې ته لاړ شي، او هغه سیستمونه چې تغییر ته ضرورت لري هغه سیستمونه ته د تغییر ورکړي، تر څو شي کولای چې پرمختګ وکړي، او بل افغانستان که غواړي چې جوړ کړي نو دوی باید هغه مثبت پوینټونه باندې فکر وکړي.
مننه ډیره. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري، او د داز ما حق دی خپرونه روانه ده. زموږ میلمنې له موږ سره پر موضوع باندې خبرې کوي. زه به هغه نظریات چې تاسو موږ ته د فیسبوک له لارې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې لیکلي دي، یو څو هغه نظرونه درته ولولم. هغه تبصرې د ملت ژغ په نوم یو کس د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی چې د اوسنی واکمنانو کړنې د اسلام او د نړیوالو د قانون خلاف دي. خدای پاک انسان ته حق ورکړی دی چې د ژوند مخې ته وړلو لپاره تعلیم او کار حق ولري، خو دوی د حق تر پښو لاندې کړی دی. دوی وروسته بیا لیکلی دی چې طالبان زور پر عامو خلکو باندې تطبیقوي، داسې ادارې په دې خاوره کې ژر نسکوره کیږي. سمیع الله الهام لیکلی دی چې زه خپل په یو دواخانه کې کار کوم، هر ورځ چې کوم ملا صاحب راځي راته وایي چې ښځینه ډاکټران چیرې دي، زنانه مریضان را سره دي. نور نو تاسو خپل وایست چې ډاکټر نه وي، زنانه مریضان څوک په کور کې تداوي کولای شي؟ دا پښتنه سمیع الله الهام کړی ده. فیدا محمد په نوم باندې یو بل اوریدونکي لیکلی دی چې نړیوالو ته پکار ده چې اوسنی نظام سره تعامل وکړي، د دې دپاره چې دوی په طالبانو محدودیتونه لګولي دي باید د حل لارو باندې هم کار وسي، د مثال په توګه ښځو ته د تعلیم کولو حق ورکړل سي خو د شریعت په چوکاټ کې، ښځینه استادان اجازه کړي ترانسپورت او پر لباس باندې کار وسی. دا نظر فدا محمد لیکلی دی. هدایت الله احساس لیکلی دی چې ښځې حق لري چې تعلیم وکړي، افغانستان افغانان ډیر زیاته اړتیا لري، ښځو او نارینه ته دواړو ته د تعلیم ضرورت دی، او باید طالبان په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي چې د نجونو مکتبونه باید پرانستل سي. د استاد سادات په نوم یو اوریدونکي لیکلی دی چې نړیوالو ته او ملګرو ملتونو ته اوس په کار ده چې د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي او د رسمیت پیژندنې ژمنه ورسره پر داسې مشروط ډول وکړي چې که په دوو یا درو اونیو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل سي نو نړیواله ټولنه به یې هم په رسمیت وپیژني. که داسې ونه سي ستونزه به لا پسې وغځېږي او زور یې تر افغانانو وځي. د وروسته لیکلی دی چې نه دیني ستونزه سته او نه هم کلتوري، دواړه اړخونه ضد نیولي دي. هغوی رسمیت نه مني او دوی د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي. او وحید علی هوتک بیا لیکلی دی چې د اسلام په اساسي اصولو کې د علم پر زده کړه ټینګار سوی دی او د بلې خوا د نړیوالو اصولو او قوانینو له مخې هم پر زده کړو ټینګار سوی دی. نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه غواړم دا ښاغلی وحید علی هوتک لیکلی دی، د لیکلی دی چې د امارت له مشرانو غواړم چې د علم او رڼا پر مخ سته خنډونه له منځه یوسي چې یو علم دوسته او پرمختللی افغانستان رامنځته سي. د حاجی فضل احمد فضلی په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلی دی چې ښځې حق لري چې تعلیم وکړي، بالکل موږ غواړو چې په حجاب کې دوی تعلیم وکړي، دا د دوی حق دی او د افغانستان ټول خلک پر دې باندې خوابه دي چې ښوونځي تړل سوي دي. او افغان پاتون په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلی دی چې دا حق الله جل جلاله ښځو ته ورکړی دی، خو ښځې د زده کړو اجازه غواړي او له طالبانو څخه دا حق، یعنی د هدف دا دی چې یعنی ښځې طالبانو ته لاس غځوي چې دوی ته دا اجازه ورکړي، خو دا حق ورته الله پاک ورکړی دی. د لیکلی دی چې که واک د طالبانو وي تر قیامته به ښوونځي خلاص نکړي، ځکه دوی غواړي چې ټول افغانان د دوی غوندې بې سواده پاتې سي. افغان پاتسون همداراز لیکلی دی چې که ولس بې تعلیمه وي طالبان به د ځان په څیر جنګوي. اوریدونکو دا هغه تفسیر دی چې تاسو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې پریښوي. اوس هم بیرته خپلو او میلمنو ته راځم. اغلی عائشه قاضی هم له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل سوه. اغلی قاضی، ما ستاسو څخه مخکې د نصاب په برخه کې پوښتنه وکړه چې تاسو د هغه نصاب په اړه باندې څه نظر لرئ چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کوچنیانو ته ور زده کړه سوی دی، تاسو پر هغه باندې که خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
مننه. مخکې لکه چې زما خبرې تر نه غې.
بلې، موږ تاسو ژغ ونه اورېدې قاته وو.
ښه سمه ده. زما دغه په نصاب په حقله باندې ما وویل چې تخصصي پر شکل باندې خو موږ نشو کولی چې څه ووایو، ځکه چې دې موده کې یې مطلب نه فرق شوی استو او د شل کاله مخکې نصاب د ضرورت په اساس نه و، یعنی زمونږ اړتیا نه پوره کول. اما لس کاله مخکې چې بل نصاب رامنځته شو نو هغه ډېر اړتیاو ته زمونږ اړتیاو حلول د اړتیا په اساس و، د اصل په اساس و. نو اوس که نصاب تغییر وکړي نو دا به ښایي چې د اصل په مطابق وشي، یعنی د دې زمان په مطابق د ټکنالوژي په اساس مخکې لاړ شي، ځکه چې یو ماشوم مخکې د دینه چې مکتب ته ولاړ شي هغه ډېر خبرې د انټرنیټ له لارې نه پوهېږي. همداسې زموږ ځوانان هم په همداسې دی، ډېر معلومات دا شیان دي چې موږ انټرنیټ له لاسه پیدا کوو. یعنی اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې موږ ته یوازې کتابونه زموږ په لاس کې او څه چې هغه کې نو موږ هغې نه را زده کړو. زمونږ مفکوره هم په هماغه کتابو باندې قید ای نه، زمونږ مفکوره اوس ډېر واز زمونږ ته ډېر لارې شته د زده کړو لپاره. نو که راشو د دې په هکله چې نصاب کې دینی تغییرات پکې راشي، نو مخکې ما دا اشاره وکړه چې احکام ټول معلوم دی، فقهي مسایل هم ټول معلوم دی دین په برخه کې. نو پنځه سوه آیات په تکرار باندې چې راغلی دی د فقهي مسایلو احکامو باندې بحث شوی دی په قرآن شریف کې، نو دې کې څوک تغییر راستیم نشي. نور پاتې کېږي د تفکري او نور غیر قید شرط عبادت چې قید شرط نشته هغه په حق له چې مونږ موضوعات د شین په نصاب کې راځي نو د دې کې مثبت تغیرات راشي د خدې یعنی مونږ لا هم یعنی نور هم په خالص او اسلام باندې تشویق شي د سینې چې ټول اسلام نه لاس وکړي اوس یو ذریعہ شوې دي چې مونږ د اسلام په هڅه یو خدي خراب فرهنګ لرو مونږ په افغانستان کې د هر شي کار باندې هغه فرهنګي کار کوي هغه باندې د اسلام نوم اکتو او هغه منه کوو همداسې دا چې نجونې اجازه نه لري چې مکتب ته لاړ شي دا یو فرهنګي مسله ده په اصل کې د افغانستان کې دا اسلامي مسله نشته او نه دي هم ځکه چې اسلام هیڅکله دا منه کړی نه دی چې نجونې دغه مکتب ته ولاړ نه شي یا علم زده نه کړي یا داسې نه حدیث شته یا په کې کوم آیت شته او نه په کې کوم احکام شته هو داسې دی چې احکام شته چې ښځې باید خپل حجاب او د شیان مراعات وکړي محیط هم ورته سالم وي نو دا د دولت وظیفه ده بیا چې محیط سالم محیط دوی ته برابر دي څه چې هغه ذکور برخي څه اوناس برخي نو په عمومي برخه کې څه نتیجه چې زه غواړم وایم خپل بحث نه دا دی چې نصاب کې که ښه تغیرات راشي د دې اصل په ضرورت په اساس باندې تغیرات راشي نه دې نه ښه نور نه دې نه کېږي
مننه اغلی قاضی اغلی دانش استاد څخه په ورته پښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل اغلی قاضی ویل چې په ځینو مواردو کې شایي ناوړه دودونه د دې لامل و چې خلک خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي یا هم دا ډول چې لکه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ باندې د شونځي دروازې تړل دي د دوی په نظر دغه د دینی لحاظ هیڅ جواز نه لري چې پرنجونو باندې د شونځي دروازې وتړل سي آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې د دود لمخې ځینی خلک کې دا چې خپل لونی نه پرېږدي او طالبانو هم د همدغه دود لمخې شونځي تړل دي که تاسو په نظر طالبان کوم بل هدف لري یا کوم بل لامل یې دی چې شونځي تړل دي
زه دغه نظر سره بالکل موافق نه یم چې د دود له مخې دا او تړل شي ځکه په افغانستان کې تاسو یو ریفرندوم وکړی او ګورئ چې څومره خلک فیصدي غواړي چې دوی انجونی د لاړ شي مکتب ته ښه کچیری دوی دود تر ازي هو زه دا منم ځینې کورنۍ شته چې هغه یې نه پریږدي خپل انجونی هغه کورنۍ په ندرت ډېرې لږې کورنۍ دي چې هغه یو فیصد هم د افغانستان نشي پوره کولی هغه چې خلک دي چې هغه په کلو کې ژوند کوي او خپل یعنی ریشه ناپوه دي کچیری هغوی هغه نوی نسل لږ لږ پوه شي کیدای شي چې هغوی هم خپل رونې نور مکتب او ښوونځي او دغه ته پوهنتونونو ته پرېږدي نو دا بالکل یو بهانه نه شي کېدلی چې د دود له مخې دوی نه پرېږدي اسلام کې شته دی او مونږ یې له دود له مخې نه پرېږدو افغانان خپل نه غواړي نه افغانان یې غواړي د افغانانو په دود دستور کې دا نه شته دی افغانان کې افغانانو کې پوری خزي تیری شوې دي پوری الماني تیری شوې دي هغه سي خلک کې تیری شوې دي چې هغه په پوهه کې نوم لري نو دا افغانستان دی دلته کې چیرې دود لمخې دلته خلکو خپل انجونې نه پرې خدلې رونه نه پرې خدلې نو دلته به هغه پوری خزي چې په تاریخونو کې ثبت دي هغه باندې تیری دي یو خبره بل خبر دا چې بل هدف لري بل هدف لري دوی سیاسي هدف لري دوی داسې هدف لري چې په د افغانانو انجونو پر سر باندې معاملې وکړي او بیا هم خپل هغه تاریخ فکر ته روشت ورکړي خلک په ناپوهي کې وساتي دوی کچيري نړیوالو ته هم دا وایي چې په رسمیت مو پیژنه رسمیت مو پیژنه کې دا شي داسې نوري اعلامي هم د دوی مخې ته کېږي بیا ورته وایي چې موږ د انجونو مکتبونه خلاصو یا به خلاص کړو نو دوی د خپل خويندو خپل هغه سپیشل خوځو پر سر باندې معاملې کوي چې هغه د صرف علم او د
پوه هدف لري، نه په حجاب کې زمونږ خرابې شته، نه په نصاب کې زمونږ خرابې شته، نه په دود دستور کې زمونږ خرابې شته. ټول نجونې په حجاب کې تللې دي، ټول نجونې پوهې حاصلولو لپاره تللې دي، ښه په افغاني کلتور باندې تللې دي. نو دوی نه پوهېږم، دوی نور هدفونه لري، سیاسي هدفونه لري چې په دې باندې ټول افغانان اوسپو دي. هغه د تاسې کمنټونه خپل ولوستل، هغه خلکو چې تاسې کمنټونه درکړي په هغه کې داسې منفي کمنټ تاسې ولیدل چې افغانان غواړي چې نجونې د کور باندې اوسیږي او پوهې ته دې څوک لاره ورته اواره نه کړي. نو د دې نه معلومېږي چې افغانان غواړي چې خپل خویندو او ښځو باندې درسونه ووایي. نو دا توجیه نشي کېدلی دود له مخې نه ده. زمونږ دود دومره خراب نه دی چې دود دستور مو فرهنګ مو دومره خراب نه دی چې موږ د پوهې مخه ونیسو او خپل رونی پوهې او درس ته پرېږدو.
مننه اغلی دانش، زبیرت تاسو ته راځم. اغلی سادات، زموږ یو اوریدونکی موږ ته د فیسبوک لالارې لیکلی وی و تبصره و چې د ویل و چې دی په یوه دواخانه کې کار کوي او دغه درملتون ته ملایان ورځي او ښځې ورسره وي چې مریضانې وي او دوی د پښتنه ورڅخه کوي چې ښځینه ډاکټرانې چیرې دي چې د دوی مریضانې وګوري. خو دی وایي چې ډاکټرانې نسته نو دا مریضان بیرته کور ته ځي. ستاسو په نظر باندې دا ډول ملایان چې دوی پوه دي چې باید انجونې لوستې سي او ډاکټرانې سي، انجینران او همداراز نورو برخو ته ولاړې سي چې د افغانستان راتلونکی وده وکړي او د اقتصادي لحاظه پیاوړتیا رامنځته سي، دغه ملایان ملا صاحبان ولې ستاسو په نظر د طالبانو سره نه کښېني، هغوی ته قناعت نه ورکوي، یا د هغوی د دغه پرېکړې پر ضد باندې ولې غږ نه اوچتوي؟
متاسفانه چې دغه ملایان چې دي دوی هم د هغوی تاثیر لاندې دي، د مشرانو تاثیر لاندې دي. دوی سمه ده چې د یو خوانه به د ښځو ډاکټران لټوي چې د دوی ښځې پیدا وکړي، مګر په هر صورت بیا هم ظلم ښځو باندې کېږي، بیا هم ظلم ښځو باندې کوي، که مشرانې وي که کشرانې وي. د دوی ټول اصلا د دوی مقصد او مرام ټول همدا ده چې باید ښځې دې وځورېږي، د ښځو حقونه د خپل لاندې شي. ځکه چې ګورئ که ډاکټران دغه نسل د ډاکټران زموږ ختم شي، بیا به بل نسل موږ ډاکټران د کوم دینه کوو؟ آیا د ګاونډیو مملکتونو نه دوی غواړي چې ښځینه ډاکټران یو غواړي که هغوی حجاب ولري که ونه لري دوی به لاس په نامه ورته بدار وي؟ څرنګه چې موږ او تاسو مخکې هم لیدلی دی ګاونډیو یو ملکونو نه، اسلامي ملکونو نه، البته هغه ښځې چې راځي د نن افغانستان ته د دوی لپاره راځي، البته کوم سیاسي مقصد لپاره چې راځي، هغوی به د حجاب نه دوی څونه ورته لاس په نامه ولاړ وي. نو دوی هغه خپلې ښځې یا د افغانې ښځې او نجونې چې په حجاب سره هم غواړي چې خپل تعلیم ترلاسه کړي، نو دوی هغه هم نه قبلوي او بیا لټوي دوی ډاکټران، ښځینه ډاکټران لټوي خپل ښځو ته. نو دا زه اصلا دې ته حیرانه یم چې دوی په کوم عقل باندې دا پوښتنه کوي چې آیا ښځینه ډاکټران شته دی او که نه شته دی. نو د دوی عقل څنګه دا مني چې د دوی ښځینه باید ډاکټران، ښځینه ډاکټران باید تداوي کوي او ښځینه ډاکټران باید وګوري؟ نو بیا هم زما په نظر دواړو طرف بیا هم ښځې ځپل کېږي، بیا هم ښځو حقونو باندې دوی د ښځو حقونو خپل لاندې کوي. ځکه چې دوی هغه ښځې چې مریضان دي یا مثلا بل کار یوازې مریضي په بحث کې نه، یعنی نور کارونه په برخو کې هم که ښځې ضرورت لري نور ښځینه نشي پیدا کولای چې خپل هغه مشکل ورته ووایي او مشکل حل شي، نو هغه ښځه یا مثلا مریضي تداوی نه کیږي، نو یو ښځه په هغه طریق د منځ په هغه طریقه د منځ ځي او بل ښځه په دې طریقه د منځ ځي چې هغه تحصیل ته نه پریښودل کیږي، تر څو وشي کولای چې هغه بې سواد ښځې زمونږ چې دي او یا هغه ضرورتمند ښځې چې دي هغوی سره کومک ونشي کولای. نو بیا هم د دواړو طرف نه ښځې ځپل کیږي او د ښځو حقونه تر خپو لاندې کیږي. نو زما په نظر کدی غواړي چې خپل ښځو ته البته احترام قائل شي او افغان ښځو ته احترام قائل شي. افغان ښځو څنګه چې زموږ خور وویل چې دا دود دی په افغانستان کې، دا دود نه دی په افغانستان کې.
موږ په تاریخ کې لیدل چې آیا زموږ نارینه زموږ ښځې د مکتب او د تعلیم او تحصیل نه منع کړی دي. صحیح ده، یو فیصدي موږ لرو، دا منو چې موږ یو فیصدي د نارینه و لرو چې سره د مخالف وي، مګر هغه ډېر یو کم فیصدي دی. هغه فیصدي نه دی چې فکر وکړو چې شاید 90% زموږ نارینه په دې عقیده وي چې ښځې باید تعلیم وکړي، او دا 10% اصلا 10% په نظر کې باید نه نیول شي. او اوس هغه 10% مونږ باندې تحمل کیږي چې هغه 10% څل ته ورسیږي، چې دا او دې ته د دود نوم ورکول کیږي. د دود نوم که اصلا انسان عقلانه فکر وکړي، مونږ افغانستان یو اسلامي ملک دی، نو اسلامي ملکونه آیا اسلام مني که دود مني؟ فکر وکړئ چې هغه 10% دغه دود لري، نو هغه باید هغه ته دا قناعت ورکړل شي چې هغه اسلام مني که دود مني. نو که اسلام مني، په اسلام کې خو ښځو ته حق ورکړل شوی، شرعي حق دی، تعلیم د هغه شرعي حق دی، نو باید ورته ورکړل شي. او که دود مني، بیا نو اسلام یې ونه منل، بیا هغه ته څنګه موږ مسلمان ویلی شو؟ نو زه فکر کوم چې که دغه ډله غواړي چې واقعا خدمت وکړي افغانستان ته، او واقعا د اسلام نوم بد نکړي، او د اسلام نه د خلکو زړونه تور نکړي، نو د هغه شرعي حقونه چې ښځو ته په اسلام کې ورکړل شوی، هغه حقونه چې یو حق تعلیم دی، نو هغه حقونه یې ورته ورکړي. او که دا حقونه ورته نه ورکړي، نو زه فکر نه کوم چې نړیوالې ټولنې دوی په رسمیت وپېژني، او که وی پېژني، نو دا به د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې دا به ډېر یو غټ جفا د ښځو د حقونو په مقابل کې دي.
مننه اغلی سادات، زبیرت تاسو ته راځم. اغلی قاضی، زه ستاسو څخه د اغلی سادات ته خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې ښځو د حقونو په برخه کې مولا صاحبانو ډیر ژغ نه دی پورته کړی. هغه ښځې چې اعتراضونه کوي، یوازې ښځې راوتلې دي لارو کوڅو ته، نارینه نه وي ورسره، او د نورو خلکو تر څنګ لکه تاسو چې زموږ د نورو میلمنو څخه هم واورېدل، دوی ویل چې مولا صاحبان هم توقع لري چې ډاکټران باید د دوی ناروغانی وګوري، خو د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د اسلام نظر او احکام نه تبلیغ کوي. ستاسو په نظر څوک به له طالبانو د افغان ښځو او نجونو د تعلیم حق اخلي؟
دغه زه وایم چې خپل خبره واضح کوم. مخکنی خبره زما منظور دا نه و چې زموږ عمومي فرهنګ دی دا چې مونږ نه پرېږدو ښځې چې تعلیم و تحصیل وکړي، نه. زما منظور دا و چې مونږ هر شی په اسلام کې چې منع کو هغه په اصل کې اسلام کې نه، زموږ فرهنګي مسائل هغه مونږ په اسلامي شکل باندې غواړو چې ومنو ټول باندې. یوازې د ځکه خبره نه دی، نور مسائل بل هم شته په دې باره کې. او که د دې په اړه ما لیدلې ده، خپل دید په اساس زه وایم چې ډېر نجونې داسې شته چې هغه وخت کې هغه حکومت کې همداسې اجازه یې نه درلودل، او په دې حکومت کې په هر شکل باندې زما منظور په زموږ په فرهنګ کې نه و چې یعنی زموږ عمومي فرهنګ دا چې مونږ نجونې نه پرېږدو. حتی خپل طالبان منځ کې هم ډېر شته چې خپل نجونې مکتب نه پاتې شوي دي، هغوی آنلاین درس وایي. ډېر نجونې شته چې هغوی په اکاډمیک برخو کې کامیاب شوی دی، په کابل پوهنتون کې همداسې نور پوهنتونونو کې چمپیان اخیستل شوی و، د استاد په حیث کامیاب شوی دی. او هغوی فعلا هم منتظر دي ټول غونډې چې مڅخ شروع کیږي. نو دا څه نه دي چې دوی ټول د تعلیم او تحصیل ته مخالف دي. او همدارنګه تاسو څه مسایل چې بیان کړو، مولوی صاحبان چې دوی همدا مشکلات د شین دا لای نور زیاتیږي. زګه چې ټول د ته ضرورت لري ان خزه د نیمه جامعه تشکیلي یو د ټول کارونه کسره او کینو خلصه اصلا هغه وخت بیا هیڅ مغاول نه به ضرورت نه وځي بیرون باید لرش یو نورو چارو که اغا بسه هم وقتی در یو ضروری دقا دی نو انجونو پا بخو که اوز که مونگا خپل دیز پاساس ویلو وایو پا مرکز که چیزو گورم کورسون هم خوشی دی او ساکال انستیتیوت تی بی انستیتیوتون هم کارونه شروع کرده یعنی درس شروع کرده انجون زی قابلگی یا نور برخو که درس وایی او کورسونه که هم در جبو برخواه نوشه یعنی واز شوه ده یواز مزده سینه دی چه وازی دی او کارا شده دی پا حقلا چه ده ده حکومت پالیسی پا حقلا باید خبری کو نو اصلا یواز ده حکومت مشکل ده انجونو پا حقلا نده تهداب نمونگا تروسا پوری جوشوه نیست ده ده حکومت پاساس مونگا قانون نلرو مونگا همه شمول حکومت نه لرو بیا پاتی کیگی انجونو مسئله چه انجونو تا ده حکومت که قید و قیود را منسته شوی کار لپاره تحصیل تعلیم لپاره نو ده طولو بنده غواروشی باید اول تهداب باید جوشی بعد ده غنه یو برخه چه ده تحصیل و تعلیم برخه کیگی ده انجونو ده اساسی مشکل ده باید حل شی او ده دی پا حق لباید ده جامعه جهانی حکومت سره بعد د طالبانو حکومت سره دا باید پالیسی د دوی پالیسی او د جامعه جهانی پالیسی د دواره باید مطابقت ورکول شي چې کوم شیان جامعه جهانی غواړي هغه باید حکومت ومني چې د مغې په اساس د نننۍ معیار په اساس باید مخکې لاړ شي د نجونو ته دروازې وازې شي تعلیم تحصیل لپاره همداسې نور مشکلات چې مونږ لرو د بیکاري مشکلات شته د حکومت مشکل حکومتي مشکلات نور شیان چې شته دا ټول باید حل شي
مننه آغلی قاضی زبیرت تاسو تر اځم زموږ یو اوریدونکو دی چې زنګ وهلې دی د دوی تفسیر به اول واخلو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
خورجان تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم همدر دم له لغمان
وعلیکم سلام همدر صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وه که تاسو له موږ سره خپل تفسیر شریک کړئ یا کوم پښتنه لري په لنډو ټکو باندې مهرباني
دما خو خورجان د غیاو نظر غونډه کانه زه د غوايه ما کچې تمنګ د منګ اسلامي امارات لګ وخت د خزینه او تور کې کانه نو نه به کانه به بیا په یو بخش کې منګ نه محسوسو کاغه د مریض په برخه کې خزینه ډاکټر په برخه کې کاغه د معلوم په برخه کې او ټول نه خو ډیر ضرورت هم دا اوس د اسلامي امارات داسې خزه نر جدا کول دی غواړي کنه چې مطلب خزه باید نو موږ باید کوو اس معلومان لرو دل دغه مشکل به سره به مخ نه وو او تاسو مریض خو طالب تم لګیږي ملا تم لګیږي نظامی تم لګیږي غیر نظامی تم لګیږي مرض خدا نه ګوري چې تاسو کې نو زه دا وایم چې بیا به نه دی کم کمی سره مخ کیږي نه به موږ مثلا یو طالب دا نظامی دا پاسپورت جوړی خزینت ته نو هغه به خزا کاس خانی ته دی کنه مثلا کال ته یو خزا کاس وي خو هیڅ مشکل دی خنځه نو زه دا وایم چې پار مخ کې خزو ته ضرورت ده باید خزو ته وخت ورک او سی بیا به موږ له دغه ویلو نه خلاص شي ولا زمينه نه د مسایده یا شرایط نه دی هغه شرایط هم دغه شرایط دي چې اوس کله کې تنهاګانې دي کله دي ډاکټرانو مثال لګي تشویق کو دي نرسانو نو بلګ وخت کې به ټول مشکل ان شاء الله تعالی حل شي او دا د ماته نه یو غوښتنه هم دی یو ولسی وګړي په هیڅ باندې نور هم وخت نه نیسم
مننه اغلی شاغلی همدرد چې تاسو موږ ته زنګ وواه او له موږ سره مخبل تفسیر شریک کړه اوریدونکو نور پښتني هم ست چې موږ له خپل ملمنو څخه وکړو خو وخت اجازه نه راکوي د داز ما حق د خبرونی وخت نور پات رسیږي له خپل درو سره ملمنو اغلی عائشه قاضي اغلی نفیسه دانش او اغلی وجمه سادات څخه ډیر ډیر مننه کوم چې تاسو وخت وستي او له موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ زببل نې بیا له تاسو سره يم اوریدونکو تر بیا مو پر خدای سپارم
نمان بچے کرما سما جانان ایدے کرما سما جانان تبتر سو پودی جدا گھر سے لمان بچے کرما سما جانان ایدے کرما سما جانان वारे ब्या बदला राश यवारे ब्या बदला राश पप्पानी प्लुन जीवन बेदल कर दो लंबा जे क्रम समा जानान पप्पानी प्लुन जीवन बेदल कर दो बजे क्रम समझाना पत्थर चौपुरी जुदा लमान बजे क्रम समझाना इरे क्रम समझाना ارمان بہر تزما دچی